اتبه جشوه درنو اوریدون کو السلام علیکم دا آزادی راژیو یوی بلی خبرونی تموز اسمت ساروان هرکلی کوم دا دی خبرونی پا پیل که هم خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څانګې پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. آی او ایم دا مرستې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې د امریکا د پراختیایي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډېر سخت تیر شي، ځکه چې اکثر افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د ښار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ته اجازه نه ده ورکړې چې له هېواده ووزي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له آزادی رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزي د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزي څخه چې د عینو مینې د خصوصي ښارګوټي ونډوال دی غوښتي چې بهر ته تر تګ مخکې د خلکو له اړتیا سره سم د دې ښارګوټي د زیربنا او خدماتو چارې پیل کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو ښارګوټي د دو شریکانو محمود کرزي او حامد هلمندي ترمنځ څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه ښارګوټي د سهم پر سر رامسته شوی وو له عملی د عینو مینې د خدماتو چارې درېدلې وې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر قبر خلکو ته وښود. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د ملا محمد عمر د قبر د ښودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند او نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی و. ملا محمد عمر د طالبانو لومړنی مشر و چې د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شوه. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبې په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ده د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوټپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یک شنبه له روغتونه په یوه تلویزیوني بیان کې وویل چې لاریون باید د سه شنبې په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاوه چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینی پلټنې کیږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نه شي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله او د آی اس آی رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بی ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 220 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چند چې دوی په خپل لیکې جنګیالي بللي اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلو ښارونو کې پرون او وړمش په هم مظاهره وشوې. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 940 ماشومان دي. نن دوشنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د عقرب یا لړم شپاړسم او د 2022 د نومبر اوولسمه ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله سخت زیان کړی دی.
افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
د طالبانو مشر امر کړی چې د نارینه او ښځینه ناروغانو ډاکټران دې بیل شي، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي
سیمی چلتا از من خزینه روختی پرسنل کم ده یا خزینه ډاکټرانی کمی دی، والتا د خزینه پرسنل استخدام هم تر سره شي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګڼ شمېر ځوانان ولې هڅه کوي چې له هېواده ووځي؟
وجه همدا دی چې دلته کار نشته.
د وته د کار هغه برابر شي انشاءالله هېڅ بل نشه ورېږده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال یو ورځنی جام ته لاره موندلې ده. د ترکیې مرسته د افغاني اسلامیه ټولنې له لوري نورستان ته ورسېده.
د نورستان د کامدیش او برکمټال 800 بېوزرو وړمنو کورنیو ته وویشل شوه.
د ازادي رادیو خبری
ټولګه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویبپاڼې پته په یاد لري، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ملګرو ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونو ډېر اغېزمن کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الک اکبروف په یو بیان کې ویلي افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډېر خلک زیانمن کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې له پیلې دو سره په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغو بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دغه هیواد کې له ویجاړوونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه شپږم زیانمن هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالدارۍ، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د راپور په دوام کې ویل شوي چې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې اوشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغېزو سره یې لاس او ګرېوان دی. اعلامیې زیاته کړې افغانستان یوازې سږ کال د اقلیمي بدلون د اغېزو په سبب 2 میلیارده ډالره زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې تاوانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو له کمښت شکایت درلود.
خلک ډېر عاجزون دي، بیا می اوبه ډېر تکلیف ده، د خي ونه شای نه رو پته کې یار شای دې اوبه د لذت او چو بغین او چو بالکل یدا خو یې مخ بر سو وچ شو د ناره کې وچ شو.
د ملګری ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځنګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان په یوازې ځان نسی کولای له دغو ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار وایي سیلونو او سختو ورښتونو ثابته کړه چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډېر اغېزمن شوی دی. شغلی مایر دا خبرې له صفی الله ستانگزی سره په دې مرکه کې کړي.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، له هغې وروسته پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو سره یا د هغو هیوادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډېر زیانمن شوي دي، د هغو سره مالي مرستې کوي، او د دې کانفرنس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شویو هیوادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تېرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغیزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال دا پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت په برخه کې، ځینې همدارنګه کرنیزو برخو کې، دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلې. خو د دغو مرستو کچه د هغه پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هېواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لویې طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې ترڅنګ برفکوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډیره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو، د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی، او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغېزمنوي. په دې معنی چې که چیرته واوره وریږي، واوره په ولې کېږي، په باران په شکل باندې وریږي، او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي، په ځمکه اوبه نه پاتې کېږي، د افغانستان څخه وځي، او د همدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کېږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلې کېدا لامل هم کېږي. دا د یوه هېواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي، او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي.
اوسنی سیاسي جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکي لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغېزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغېزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې. خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وه، هغومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوې. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه یا د تحریم لکه بله مالی مرستې نشي ترلاسه کولی، او بل د همغه نړیوال ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر څو دوی په پښو ودرېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نشي ترسره کولی. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټکنې شوي. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه ناڅه برابر کړی، تېرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښیي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د خپل مشر ځینې لارښوونې ترلاسه کړي چې خپلې پالیسۍ له شریعت څخه د طالبانو له سخت تفسیر سره برابرې جوړې کړي. واشنگتن پوست د شنبې په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د مرستیال محمد حسن غیاسي له قوله ولیکل چې د هغې پالیسۍ مطابق چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ورته وړاندې کړي دي، باید د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکټرانو او د نارینه ناروغانو درملنه د نارینه ډاکټرانو له لوري وشي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړې شي، اوس د داسې پالیسۍ د تصویب په هڅه کې دي چې پر بنسټ یې باید د ښځینه ناروغانو درملنه یوازې ښځینه ډاکترانې وکړي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره معصومه حکیمي وایي د ښځینه ډاکترانو کمښت ته په کتو د دې پالیسۍ عملي کول ښځې له روغتیایي خدمتونو محرومووي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل طالبان لومړی باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اگر هدف
کدی طالبان هدف داوی چې ډاکټران ډیری شي باید ښځو ته د زده کړو حق ورکړي. انجونې چې تحصیل وکړي موږ به ډیری ډاکټران ولرو، خو که دوی غواړي ښځې له لومړنیو روغتیایي خدمتونو محروم کړي دا د اندېښنې خبره ده. دا چې ښځې باید کوم ډاکټر ته لاړې شي دا مسایل سبب کیږي چې ښځې روغتیا له لاسه ورکړي او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو لپاره به هم ډاکټر ته ورتلی نشي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال محمد حسن غیاسی واشنگتن پوسټ ته تایید کړی چې د وزارت د طالبانو د رهبر لارښوونې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوي خپلې پالیسۍ د له شریعت څخه د طالبانو د تفسیر مطابق جوړې کړي. واشنگتن پوسټ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې مقام له قوله لیکلي دي یوه پالیسۍ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته وړاندې شوې پر بنسټ یې د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکترانو او د نارینه ناروغانو درملنه باید د نارینه ډاکترانو لخوا وشي. ښاغلي غیاسی ویلي د دې پالیسۍ په یوه برخه کې راغلي دي چې په اضطراري شرایطو کې ښځینه ډاکترانه وي ښځې نارینه ډاکترانو ته هم ورتلی شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان که څه هم د دې پالیسۍ په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دا وزارت هڅه کوي چې ښځینه ډاکترانې او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي ډېرې کړي.
د عامې روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې څومره سیمې هغه سیمې چې هلته زموږ ښځینه روغتیایي پرسونل کم ده یا ښځینه ډاکترانې کمې دي د هغوی لپاره زمینه سازي هلته برابره کړي او هلته د ښځینه پرسونل استخدام هم ترسره شي تر څو هلته د هېوادوالو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي.
خو د واشنگتن پوسټ د راپور پر بنسټ هغه موسسې چې په افغانستان کې نجونې په نسایي او ولادي نرسنګ او واکسیناتورۍ برخه کې روزي وایي نجونې باید له دولسم ټولګي فارغې وي چې دوی د نورو زده کړو لپاره ومني. په داسې حال کې چې له یوه کال ډېره موده کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. په داسې
په کندوز ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعره او ادبي فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت یو شمېر ادیبان وایي د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوي دي. د دوی په وینا پخوا به هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت د لوړولو په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دا ډول فعالیتونه ټکنی شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله یې په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاءالحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد شاعران او نویسندهای ما را وطن را ترک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې یې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یوه غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمېر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کېږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هېواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنۍ شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تېر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د بیروزګاری لامل درنو کارونو ته مخه کړي او په پایلې کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنۍ شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعره کېدی او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنها ریاست اطلاعات فرهنګ کم کم مجلس نیسي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي. څه خبره فلج شوي دي، علت یې دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کړي. افغانستان په شلو وریز کرکټ کې د نړۍ په کچه لسم مقام لري او په همدې خاطر اړ نه ده چې د غوراوی پړاو تیر کړي. صفی الله ستانگزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
افغانستان که څه هم په سګنی نړیوال جام کې لکه څنګه چې ترې تمه کېده ونه لوبېده، خو په نړیوال جدول کې د ښو نمرو او لسم مقام په لرلو وتوانېد د 2024 کال نړیوال جام ته راسن ووزي. د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام به د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب ترسره شي. مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتوب په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکی نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي. اوس د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ په اساس د روان نړیوال شلوریز جام د اتو غوره ټیمونو سربېره چې پکې هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، هالند، سریلانکا او جنوبي افریقا شامل دي، نهم او لسم ټیم هم راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نهم ټیم بنگلاديش او لسم ټیم افغانستان دی. د کرکټ کارپو او مبصر قسیم هلال د 2023 کال د نړیوال جام د شاملو ټیمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا هغه لوبډلې چې په شلوریزو سیالیو کې ښه رینکینګ لري لس غوره لوبډلو کې دي، نو بنگلاديش او افغانستان انتخاب شوي دي. نو مجموعي شل لوبډلې کېږي، د ټول به سره لوبېږي، نو جالبې سیالۍ به وي او دا ځلې به سیالۍ ځکه خوندورې چې ځینې نوې لوبډلې به هم په دغه کمپټیشن کې په دغه سیالیو کې یو بل سره ولوبېږي، چې دا د کرکټ لپاره په ټوله کې یو ښه خبر ده.
په دې سربېره ویسټ انډیز او امریکا د کوربتوب د امتیاز په خاطر نړیوال جام ته راسن وتلي او د لوبېدو حق لري. د 2024 کال نړیوال جام به شل ټیمونه په څلورو ګروپونو کې شامل وي او 55 لوبې به ترسره شي. افغانستان داسې وخت د 2024 کال نړیوال جام ته مستقیما لار پیدا کړي چې د استرالیا په کوربتوب پر روان نړیوال شلوریز جام کې درې لوبې کړي. په انګلستان، سریلانکا او استرالیا باندې خپلې لوبې بایللې او له آیرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران په سبب لغوه شوې دي.
زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او په یو شمیر شارونو کې په اف ام اوریدای شي. د روانې خبرونې په دوام کې درسي ټولګي هم لرو، خو په راپورونو کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبوریږي چې د کار لپاره په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لاړ شي. د نورستان څخه هم یو راپور لرو چې په کې وابوري د ترکیې مرستې د افغاني سره میاشتې ټولنې له لوري یو شمېر بېوزلو ته ویشل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبوره شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی وایي خلک یې د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیا د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکي په یاده سیمه کې له بیکارۍ شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د ځاځیاري اوسیدونکي محمد انور تبسم آزادۍ راډیو ته وویل:
د اریو ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ ده، په هرې برخه کې مشکل ډېر زیات دی. که د صحت برخه ده، که د ماری برخه ده، او که د بیا رغونې کارونه دي. اکثریت ځوانان له ملک وځي، وجه همدا ده چې دلته کار نشته. بیدلتی دوی دی پر روزگار پیدا شي، دوی ته دلته روزنه ورکړی شي، د مسلک په برخه کې هر پوی زکړی ورکړی شي.
د ځاځیاري اوسیدونکو وایي په خوا په یاده سیمه کې ناامنۍ ډېرې وي او په هره سیمه کې د پروژو پلي کېدل ممکن نه وو. د سیمې یو بل اوسیدونکی مبارک شاه عاطف وایي:
په اوس وخت کې خو ټولو برخو ته ضرورت شته، ځکه چې د تعلیم په برخه کې ضرورت شته. باید د جنکۍ دپاره ښوونځي جوړ شي، او همداسې د روغتیا برخه کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي. داسې خو کې چې هغه ډېر لرې لرې پرتې سیمې دي، چاته روغتیایي مرکزونه نشته. باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي ترڅو خلکو ته اسانتیاوې پیدا شي، ستونزونه وغوړل شي.
د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله فضلي هم د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل که چیرې خلکو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه برابره شي، دی فکر نه کوي چې څوک دې له خپل کور او هیواده بهر وتلو ته زړه ښه کړي.
فکر کوم سل په خلک بیکاره دي. یاره بیکاري کچه ډېره ده، ځکه چې ډېر خارج ته لاړل وتل د بیکاري وجه نه. که دلته د کوم چارواکي مسولین چې دي دغوته د کار هغه برابر شي، انشاءالله هیڅوک بل نشي خارج ده. د کار هغه خو ډېر دي، لکه زراعت کې کار ورته برابر شي، صنعتي دیوالونه دي، چاو کې کار وشي. بزګران خو اوس خو فلحال بیخي په ټیټه کچه کې دي، ځکه چې دوی کوم تخمونه روړي دي غنمو د وخت نه ورسته وترسي.
بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي د ځاځیاري اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د دې ولایت ټولو هغو سیمو ته متوجه ده چې خلک یې په تېر وخت کې له پرمختګونو او د ژوند له مهمو اسانتیاوو محرومه پاتې شوي دي. د پکتیا د والي ویان آدم خان اوریاخیل وویل:
اسلامي امارت نه تنها ځاځیاري ولسوالۍ ته، بلکې د پکتیا ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ته پر اراده لري چې د دوی عاجلې غوښتنې او دوی ته د بیا رغونې، تعلیم او تربیې په برخه کې، د صحت په برخه کې، او همدا رقم ځوانانو ته د کارمندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونې وړ ده ځاځیاري د پکتیا یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو سیلانیان ورمات شوي دي. ځاځیاري ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم خرابه ده او خلک تر هغه ځایه په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ریاست مسؤلان وایي د ختیځ نورستان په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې پر 800 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشلي دي. د دوی په وینا دغه خوراکي مواد چې وړه، غوړي، وریجي او نور شیان پکې شامل وو، د ترکیې هیواد ورسره مرسته کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست رئیس مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیې هیواد لخوا ورسره د شوې مرستې لپاره یې په منډول، کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې سروې ترسره کړې وه چې پکې 1200 غریبې او بېوسه کورنۍ مستحقې پیژندل شوې وې. په خبره چې په منډول کې یې 400 کورنیو ته څو ورځې وړاندې مواد ورکړي وو او د کامدیش او برګمټال 800 کورنیو ته یې 13 ورځې دغه مرسته وسپارله.
چې پکې 100 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجا، 10 لیتر غوړي، 8 کیلو لوبیا، 1 کیلو بوره، 1 کیلو شینچه، 1 پاکټ د سوی تغذی، بی پی 5 بسکټ او مالګه پکې شامل و. د نورستان د کامدیش او برګمټال 800 بې وزرو وړمنو کورنۍ ته وویشل شو.
د برګمټال ولسوالۍ د دیوان بابا د کلی اوسیدونکو شاه محمود خان او د کامدیش ولسوالی اوسیدونکی رحمت الله د مرستې په ترلاسه کولو خوښ دي او وایي
افغاني سره مش ټولنې څخه ډېر منندوی یو. موږ ته غذایی مواد راورسول برګمټال ولسوالی پورې چې فی کورنۍ ته یې 100 کیلو اوړه، 25 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 8 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، 2 کیلو مالګه، 1 کیلو شین چای فی کورنۍ ته وویشل.
زه د سرې میاشت ډېره مننه کوم چې هر مشکلات کې دی موږ ته رسدګي کوي، چې څه مشکلات موږ ته راورسي هغه سات کې سرته دی زموږ تکلیف ته رارسېدلي. ډېره مننه اوس هم راغلي او تزوی وکړله، ډېره ښایسته وشول او مظلوم خلکو ته هر څه ورسېدل.
په کامدېش او برګي مټال کې په داسې حال کې 800 کورنیو ته د سرې میاشتې لخوا خوراکي مواد ورکول کېږي چې د یاد ولایت اوسېدونکي وایي د اوړي بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو له تیارو کښتونو خلاص کړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.